درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه ورسته له دې طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورن بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بنده کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکوي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یو رالېږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه یې کلابند کړی. د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیر برخې په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغرواله نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړې شوې 340 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 340 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دشمن یو 340 درون الوتکې لمنځولې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سرو مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به ووري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردک اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې دوه درې سوه کور تخریب شوی دی.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واښه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیې لوړې دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلې ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکې زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی، لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هیواد خونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخ کړي، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیت زده کړو څخه به بې برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری خزینه خون کې لدندو لری کړی چې عملی یا غیر مسلکی خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خون کې پرته پټولګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې د 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډېر زیات ټکنی شوی دی، مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکی استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو هغه ټول د دې وطن نه وتی دي، مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپل ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي او د طالبانو حکومت یې ښوونځي ته د تلو مخه نیولې وایي
منګ ډیر اړتیا لرو، ځکه چې افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو، موږ باید تر 12 پورې پاس کړو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لویه ضربه ورکړي او تر څنګ یې په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعت.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو حل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرشي بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون لارې را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینوار صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په دوو بجو رئیسی هغه محل تړل شوی دا چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه.
خبرو کې لویشم طالبانو ولې اعتراض درلود د لوحې په نصبولو؟
طالبانو دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواوو ته که څوک پاکستان څه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا سے تعمیرات کڑی نو پاکستان پا آغی باندے اعتراض کڑا دی. نو طالبانو دغه اعتراض پہ کڑا وو چی تاسو چکل هم تعمیرات کڑای نو پکار دا چی پیشگی تاسو مونگ خبر کڑای پا دے باندے و مونگ پہ پو اکڑای و غی نپس تاسو یو دروازا لاداسی یو لوحا و لگوائی. نو پا دے باندے اس پا تور هم کی خبر یتر هم روانی دی او خواهی چی اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي، او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګول او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی، خراغلس لیکل شوی او دې مخته پې خدای پامانی لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه، مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستانی چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواوو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېده، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګا نه تر اوسه نن مازدیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خراب شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفري نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس به دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیابه شوي.
شینواره صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ صفري نقطې نه 60 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکاره د لیدل کېږي او د غزې مونږ کتلایم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین لیا مرکزی لار ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوی د غره په ویخ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي، نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکې د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډېره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې ده هم یادونه وکړه، یوازې د باروونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده، او لکه څنګه چې دوی ویل تمشته چې د دواړو خواوو د خبرو په نتیجه کې ډېر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورښکاره کړی.
azadiradio.com
azadiradio salarwish saata
کندهار کې یو شمېر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبانو حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وایي د بیکارۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه څه چې دولت موږ ته وایي موږ هغه قانون پلي کوو په پیجاب په سترو پیجاب زو په سترو پیجاب بیرته خپل کور ته راځو.
دوه بشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د یوې مرستندوی موسسې په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر بندیز وروسته یې دندله لاسه ورکړې. فاطمه وایي اقتصادي حالت یې ښه نه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوی یو په کور کې تشویش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د تر ټولو کشر دی. یوازې د کور سرپرست زه یم. د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې شین سلام د مجبوری څخه خیاطي مې زده کړله. یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطۍ ته مغاړه کې شوله. نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خدای غدا یو خیاطۍ پر اساس زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي. ما سره وجو لګوي ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزینه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورته غاړي دی او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه له معاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډېر مېرمنې دي چې هغوی د کور سرپرستی په غاړه و او هغوی به کار کول خو فعلاً د هغوی هم زما په شان بیکاره دي او کم وظیفه نه لري کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپله هم میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د ځینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دی چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چاته نور کې ځکه هغوی هم وایي چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو تاسو ته به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خو نه کېږي.
د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې په زرګونو افغان مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او په میلیونونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمېر مېرمنې وایي په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یوه مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګونو نجونې او مېرمنې هغې پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
د یو ډول سټرس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لومړی ځل دی چې ورسره مخامخ کېږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نه زما یوازینۍ هیله همدا ده تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغانو نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول محصلین یو ځل بیا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د ښځو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لیر کول په تړاو څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او په انټرنټ ته د نجونو پرتاک بندیز لنمهاله بللی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وې ساعت
د بشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړی دی. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوی دی. امنیسي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چې نن چهارشنبې خپور کړی او پکې د 45 ژوندې پاتې شو کړاوونه مستند شوي دي ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږویشت سړیان، دولس ښځې او اووه ماشومان دي. په راپور کې ویل شوي چې له توقیف شوو مترزانو سره د جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلمارډ وویل، زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلمارډ ویلي، هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي دې پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقیف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، اکثره قربانیانو چې ورسره ناوړه چلند شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي، د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي، هغه له پامه غورځول شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلمارډ ویلي، له سیاسي ارادې او د اساسي قانون، له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، د خپل راپور موندنې د نومبر په 24مه ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د میدان وردګ ولایت یو شپې اوسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوي او د رغولو وسې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو، او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای اوس بیا د هغه ډول ودانونو توا
خوښتنه مو دا چې موږ در به در خاک وسالی. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس په خپله په دې کار کاخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. دیدیتم ورته ګوره، نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ وډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنگو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی، نه خپل کور دی اس به بیرته سره جوړی.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-300 کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلی دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شدي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد،
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د عمارت مسؤولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدونکو به زمکي کمیډي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیر و روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي. نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودې. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالۍ چوکۍ ولسوالۍ خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو همدا مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په قطر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس هم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د تورخم دروازه یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري اژان څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیگانه وخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرښې پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته لدی طالبانو بنده کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه نصبوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اسرائیل پوز چې د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټی کلابن کړی د سخت دریزي حماس دلی چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني له وسلوالو سره په جګړه بوختي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړ شوی 48 درون الوتکې چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 48 راغورځولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خېخې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خېخې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشې موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخواته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافعي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلاسکر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشې مواد هغه د اپین خاندان وی تا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
لو وادر ایسې د غژوندې
پرونی ویل پیسې راکا مورتول چې نی لرما پکار شو لږه را پسې واغست او لاس را تمات ک.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنی اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د شیشې قاچاق څو برابر ډیر سوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشه یي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشه یي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
مېرمن میتال وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د دې سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیه له 160 ډالرو څخه نږدې 200 ډالرو ته پورته سوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشه یي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې په دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تېره بیا د شیشې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیل ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطا
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روږدي، ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکاره او آزاد ډول د نشه یي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه یي موادو جوړېدل دوام لري او نشه یي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشه یي موادو خرڅوونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په 40 افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښې وه، خو دا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشه یي مواد هم کم نه دي. که نشه یي مواد نه وای ما به دلته څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بېغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوی یم او یو ځل مې درملنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وایي په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو تر څنګ د دې سبب شوی چې بې روزګاره ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او متحد شي. صالح جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ و آخوا تا سرای دی شراب طول شان پا غذای که خرسیجی باید دولت آقا گیر که آقا دل تراسی پوری پر خرسیی پوری عام خرسیجی در متدان دی طول که دشبه مشبه تر سار پر سرای بانی پیرای پا خدای کل پام ورا شو.
مدنی فعالان کس هم دا کوکنارو پا کخت که کموال استایی خو زیتوی چی اوس هم دا پخوا پا دول نشهی مواد تولید او پلورل کی گی. د فراه ولایت اوسیدونکی حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشئی مواد پر څلور لارو او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم عمارت مخه نیسي خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشئی مواد خرڅوي. یو بل دلیل دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپلې هڅې ګړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي
از بزرګای محله کمک بگیره.
که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور د پوډر وهي پلا د پوډر وهي یا مې خور د جزت پوډر وهي یا د میړ پوډر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو پیوندغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو تر څنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډېره وړه ناروغي یې ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغېز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زموږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زموږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغېزه کوي او زموږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زموږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشئی مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطاني مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوی، په رګونو کې پرنټ کیږي، او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کمی، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغي کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشئی مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي، یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ عصري جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغۍ سره، قسم قسم ناروغۍ سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغۍ سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافعي سیستم کمزوری شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد بل نشه ای مواد چه کمی سرده معتاد ده آغا پریدی او بیا ورتر جو ونکوی نو اللہ جل جلاله پا بدن که او سیستم جوڑ کرده ده ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم پنامه کچه تا معتاد مطلق خپلا نشه پریدی نو ده دی دیر زیاد چانسوشتا چه برتا ده دی دفعی سیستم یا دشی او که دلیشه چه کمی خاص تداوی تا ضرورت ونلری او برتا خپلا ده سیستم البته د خ غذا خوراک د نشه په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دی نن څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوې ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لورې، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لورې، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی راپسې واخېست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډره یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخېسته.
ورته ویلې به دی و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاړه لورې، له دې شره دې خلاصومه. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو.
قاضی صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی
دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضي صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومېږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضي صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضي صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې م نه دی، زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضي صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب، ژبه یې راسره وهله، وایین یې طلاق راکړه، بس مات همدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب، تا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو وایې؟
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب، تنګوي مې کله راته وایي، ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب، که تام د ما عمره تنګي، والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهې.
قاضي صاحب، زه م انسانه یم. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تېنه طلاق واړم.
اوس زما کومې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاقه کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل شه.
د زهرو کاروان.
مسافر مزل نریک مسافر چتش پتنا ریا تو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب مسافرہ مسافرہ مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافرہ مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مسافرا مولا دخل وطن ترا ولا مینا ومسافرا